السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو زمونږ کاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د وروستي سرګندونو په خبرګون ویلي چې دغه هیواد سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو سره نږدې او د بل په زیان تمام شي د هموري چې ولسي جرګې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو هغه هڅې وغندلې چې غواړي افغانان د بیلابیلو مخالفتونو په خاطر سره بیل کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه ده سیمې په خبرونو کې چې وروسته خبريږي او د پاکستان د هوایي چلن ملي ادارې په دې هیواد کې لیوي هوایي حادثې وروسته د لسو ملکي الوتکو الوتنې ځنډولې دي د هماورې چې چین وایي د تایوان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې د چین او امریکا اړیکې زیانمنولی شي خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ دوچې رحمت الله افغاني وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لوی څرنوالی وای د هغو لوړ پوړي دولتي کارکونکو چې په فساد تورن دي دوسیه تر پلټنو لاندې دي د افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابو د بندیزونو د لری کېدو په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولی او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي اختلافات ته لمن ووهي وس هم بشپړ خبرونه د افغانستان لوی څرنوالی وای د هغو لوړ پوړي دولتي کارکونکو چې په فساد تورن دي دوسیه تر پلټنو لاندې دي د دغه اداري ویان جمشید رسولی نن ازادي رادیو ته ویل د محل دی لوړ پوړي دولتي چارواکي دوسیه چې د 3 میلیونو ډالرو په اختلاس تورن دي د دې اداري فساد پر ضد په عدلي او قضایي مرکز کې تر پلټنو لاندې دي
دا سی قضیه دی چې په هغه کې لوړ رتبه دولتي چارواکي پکې په فساد تورن دي چې دا محل په دې څارنوالۍ کې تر پلټنور لاندې دي
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې دا سی انتقادونه موجود دي چې د فساد پر ضد په عدلي او قضایي مرکز کې د فساد لوی دوسی نه څېړل کیږي افغان حکومت د حزب اسلامي په مشرتابو د بندیزونو د لری کېدو په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غرزنګ نن ازادي رادیو ته ویل د غوښتنه نن مطرح شوې ده او هله ده چې ژر په دې اړه تصمیم ونیول شي
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د طریقه ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته حزب اسلامي افغانستان پر محترم مشرتابه باندې د لګیدلو بندیزونو د رفع کول لپاره رسمي غوښتنلیک استولې ده
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د شوې تفاهم لیک او برخه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاو خو دوه میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک شو او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي اختلافات او تلمن ووهي او تفرقه رامنځته کړي عبدالروف ابراهیمی نن په کابل کې ویناست ته وویل افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې هیواد د هیواد وضعیت ګډوډ شي
دښمن غواړي د قومي لسانی او سمتي تفرقې پاچولو سره مونږ ټوټه ټوټه کړي زمونږ د یووالي او اتفاق مخه ونیسي او زمونږ په منځ کې خپل منځي جګړو ته لمن ووهي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویلي و چې افراطي ډلې به په هیواد کې د مذهبي جنګونو په رامنځته کولو بریالۍ نسي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل آن څخه اوري
په شمالي وزیرستان کې د یو کلیوالي خونځي مخې ته به میچاودنې لږ تر لږه یو ماشوم وژلې او درې نور ماشومان ټپیان کړي دي د پاکستانی چارواکو په وینا پیخه په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوې ده دغه سیمه د چیرې چې پاکستانی پاوز د وسلوالو سره په جګړه پکې بوخته اخوا په پاکستان کې تیر ونی د ایوی هوایی پیخې ورسته چې پکې و څلويخ کسان وو وژل شو او همدارنګ د دې هواد د ملکی هوایی چلن په یو بل الوتکه کې د تخنیکی اوارزو په اړه ریپورت ورکړل شو د پاکستان د هوایی چلن ملي ادارې د لسو ای ټی آر ډول الوتکو الوتنې سندولې د پاکستان د هوایی چلن ملي اداروي د دې لسو الوتکو الوتنې به تر هغه سندیدلې وي سوې په اړه ټول لازمي اسمو یې تر سره شي
دا پاکستان د هوایی شرکت پی آی یو ای آر ټی ډوله الوتکه د ډسمبر په منیټه هغه مهال ولویده چې د چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه او ټول سپرلی ووژل شوي. د پاکستان هوایی شرکت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د دې الوتکې یو ماشین ور اخیستی و. پاکستاني چارواکي وایي لا هم د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. د ترکیه پولیس وایي د هغه چاپو په ترڅ کې 113 کسان نیولي چې هدف یې د کورتپلوي خلکو د ډیموکرات ګوند چارواکي و. د ترکیه دولتي خبري اژانس سنادول ویلي دا کسان د ترکیه په بیلابیلو سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوند سره چې پر فعالیت بندیز لګیدلې د اړیکو په تور نیول شوې دي. ترکیه چارواکو دا اقدام وروسته لاغې کړی چې د کوردستان د ازادۍ د بازانو په نوم د کوردستان د کارګر ګوند یوې څانګې د هغه 14 مسؤلیت پر غاړه واخی چې د استنبول له سټډیوم څخه بهر د ډسمبر په 10 نیټه 13 کسان ووژل. تر دې دا څو ساعته وروسته د ترکیې پوځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو بمباری کړي. د خلکو ډیموکرات ګوند چې یو کورت پلوی ګوند بلل کیږي د ترکیې په پارلمان کې دویم لوی اپوزیسیون دی. د دې ډلې ځینې مشران د مخه د کوردستان د کارګر ګوند سره د اړیکو په تور زندانی دي او محاکمې په تمه دي. لا ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. چین وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونو په اړه جدي اندېښنه لري چې ترې معلومیږي نوموړی د تایوان سره د امریکا پر اړیکو له سره غور کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان کینګ شونګ د دوشنبې په ورځ وویل دا ټرمپ څرګندونو د دې امکان راپورته کړی چې د چین او امریکا اړیکې به په بده توګه اقسمون شي. چین تایوان ته چې خپل حکومت لري د چین د خاورې د یوې برخې په توګه ګوري. واشنگټن له 1990 میلادي کال راهیسې د یو چین پالیسي لري چې له مخې یوازې له بیجنګ سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي. خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل تر هغې پورې ځان د یو چین پالیسۍ ته تړلې نه بولي څو چې د سوداګرۍ په شمول له چین سره په نورو مسلو یې وهو کړن نه وکړي. نو موړي ویلي زه نه غواړم چې چین ماته ووایي چې زه څه وکړم. د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې وونه مخکې د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو هم بیجنګ غوسه شوی و. د هغه اتو کسانو محاکمه نن په سربیا کې پیلېږي چې په 1995 کال کې د سربنیڅه په ډلیزه وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. دا اته کسان د سربنیڅه په څنډه کې د پراته کرواچا خرګوټي د سلګونو مسلمانانو د وژنې د امر ورکول او یا په دې وژنه کې د لاس لرلو په تور نن په بلګراد کې د جنگي جرایمو محکمې ته درول کیږي. دا لومړی ځل دی چې سربیا لسیزې وړاندې د 8000 مسلمانو ښځو او سړیو د ډلیزه وژنې په تړاو تورن کسان محاکمه کوي. دا ته کسان په بوسنیا کې د یوهرینا یا د سربانو د پولیسو د ځنګړې برخې غړي وو چې د دې ځنګړې برخې رئیس هم په تورنو کسانو کې شامل دي. کچېری دا کسان په محکمه کې مجرم ثابت شي په 40 کاله بند محکومیدل شي. د محل د سربانو پوزي مشر رات کوم لا دې چې د سربنی څاله ډلیزي وژنې سره د مرستې په تور تورن دي د هاګ په خار کې د محاکمه لاندې دي. دا و خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بامیانو کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 11. په فیض آباد کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3. په کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 1. په هرات کې اسمان زیاتره وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی 1. په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. په مزار شریف کې بیا واوره وورې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفی 2. او په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. ښه وخت.
ازادي رادیو مو خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانا پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې اوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بهرنی سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې د یو په ګټه او د بل په تاوان وي.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاهی با ایران کرد نبوده که چگونگی روابط افغانستان با یک کشور برگرو چگونگی روابط افغانستان با کشور دیگری باشد.
د خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په غبرګون ویل شوی چې ګواکې افغانستان په سیمه کې د هند سیاست غوره کړی. دا وری چې ولسی جرګې رئیس وایي وسلوال مخالفین غواړي بیلابیلو مخالفتونو ته لمن ووهي او افغانان سره بیل کړي.
دشمن میخواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند.
او په کندوز کې خلک په دولتي ادارو کې د ځنډ او خنډ په خاطر ترجیح ورکوي چې طالبان یې شخړې ورهواري کړي.
دل ته منډه را منډه وهله خدا ما کومه حل نس لاړم د طالبانو کمیسونت د ما د تر زوی راغشته او د ما پر مخ یې ورقه ټاپکړه ورخړه چې حق دی حقدار
حقیقت څه دی او انصاف لټه کې پروګرامونه هم مهیروي رازول لمړی مطلب ته افغانستان وی د دې هیواد بهرنی سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو سره نږدېوالی او د بل په زیان وي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې ویلي کابل د اسلام آباد په وړاندې هغه سیاست چې نوې ډیلي غوره کړې مخته وړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
افغانستان د پاکستان هغه ادار رد کړ چې وایي افغانستان د پاکستان په وړاندې هغه سیاست مخته وړي چې هند د هیواد په وړاندې غوره کړی او هغه منفي سیاست دی. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د نږدې اړیکو په اړه پاکستانی لوړپوړو چارواکو په دې وروستیو کې انتقادونه وروسته له هغې زیات کړي چې د هند په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې افغان ولسمشر په زغرده پر پاکستان انتقاد وکړ او ویې ویل چې د دې هیواد هغه 1500 میلیون ډالر مرسته نه مني چې د افغانستان له بیا رغونې سره ژمنه کړې، بلکې په خپله اسلام آباد ته پکار دی چې دغه مرسته د تروریزم په وړاندې په مبارزې ولګوي، ځکه له دغه تروریزم څخه افغانستان او ټوله سیمه کړېږي. د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د دغو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري ویلي چې د هند او افغانستان اتصال یا نږدېوالی د سیمې په زیان دی. چودري دغه راز پر افغانستان تور پورې کړی چې دا هیواد د پاکستان په وړاندې هغه سیاست مخته وړي چې هند د هیواد په وړاندې غوره کړی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اداره د وی او وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی او بهرنی سیاست داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو هیواد سره نږدې والی د بل په زیان تمام شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سیاست خارجي جمهوری اسلامی افغانستان هیڅګاهی با ایرلکت نبوده که
د افغانستان د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست هیڅکله هم داسې نه دی تنظیم شوی چې له یو هیواد سره د افغانستان د اړیکو څرنګوالی له بل هیواد سره د افغانستان د اړیکو په ګرو کې وي، یا هم د افغانستان د اړیکو او همکاري څرنګوالی د بل هیواد پر اړیکو او همکاري اغیز ولري. افغانستان دغه راز هیڅکله هم اجازه نه ده ورکړې چې له خاورې یا له یو هیواد سره د اړیکو څرنګوالی د بل هیواد په وړاندې وکارول شي. په دې اړه چې آیا افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په سیمه ییزه کچه د خپلو هڅو په ترڅ کې پر اختیار نوې ډیلي ته ځان ورنږدې کړی او آیا دا د افغانستان په ګټه دی؟ افغان سیاسي کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي افغانستان په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او حق لري چې له هغو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي چې په دې برخه کې ورسره له زړه همکاري کوي.
د افغانستان دولت حق لري چې څه ډول خپل بهرنی سیاست تنظیم کړي په دې شرط چې د بین المللي حقوق سره په ټکر کې نه وي او خپلې ګټې څنګه تامین کړي. پاکستاني مقاومت نه باید د افغانستان دولت ته نسخه ورکړي چې له چا سره دوستي وکړي، له چا سره دښمني وکړي او خپل سیاست څه ډول تنظیم کړي. د افغانستان دولت یو مستقل دولت ده او د هند دولت مستقل دولت ده. دواړه هیوادونه مختلف ګټې لري، اما په ځینو مواردو کې ښایي دا ګټې سره مشترک وي. مثلا د تروریزم سره مبارزه د دواړو هیوادونو ګډ هدف او تروریزم دواړو هیوادونو ته مشترک تهدید ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري د غراز یو ور بیا ادا کړی چې هیواد تیار دی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې رول ولوبوي، ځکه د دې هیواد له امن کېدو سره سیمان امن کېدای شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه شک وښود او وی ویل چې تیر تجربو ښودلی ده چې پاکستاني چارواکي یوازې په خوله د سولې خبرې کوي، بلکې په عمل کې هیڅ هم نه دي کړي. خاغلی مستغنی د اعزاز احمد چودري ورستیو څرګندونو ته په اشاره وویل
موقف جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا کاملا روشن و واضح است که
د سولې په اړه د افغانستان دریز ډیر واضح دی. افغانستان له پاکستانه د دې تمه نه کوي چې افغانستان ته به سوله راولي. که د پاکستان دولت د افغانستان د حکومت د سولې په هڅو کې د همکارۍ اراده درلودی، کافي و چې د هیواد د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډو په پریکړو عمل کړی وی او د هغو ډلو په وړاندې اقدام کړی وی، یا یې هغوی له خپلې خاورې شړلې وی چې د سولې له خبرو ډډه کوي، یا یې په وړاندې خنډونه جوړوي. د یو شمیر افغان کارپوهانو په وینا د پاکستان د لامنځوي کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اوسنی سیاست اغیز کړی چې پاکستانی چارواکي یو څه ورخطا کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
همداراز مو په ازادي راډیو ټکی اورګ په اړه باندې په ژوندۍ بڼه غاوریدل شي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي څو افغانان د قومي، نژادي او ژبنۍ تفرقو له لارې لیو بل جلا کړي. عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا له لوري د میلاد النبي ورځې په مناسبت جوړ شوي مراسمو ته وویل له افغانانو افغانان باید اجازه ورنه کړي څو مخالفین په دې کار کې بریا ترلاسه کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي ځینې هیوادونه د افغانانو ترمنځ د مخالفتونو پر منځته وړلو سره مخبلی گاٹی لٹوی. یوسف خان زدران پدی اڑا رپورٹ جوڑ کرے.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې د هیواد دښمنان لبې لا بیل لارو هڅه کوي چې افغانان په خپلو کې په جنگ واچوي او ترمنځ رنگارنګ تاسوبونه موجود وي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا لخوا د میلاد النبی یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړ شو مراسم ته خبرې کولې، لا افغانانو غوښتل چې د داشان د سیسو پر وړاندې هوښیار وي.
ما د شرایط حساس از تاریخ کشور خود قرار داریم.
مونږ د هیواد د تاریخ په حساسو شرایطو کې یو. په داسې شرایطو کې چې د افغانستان د خلکو او اسلام قسم خوړلې دښمنان زموږ ژوند د ستونزمن کېدو په برخه کې د هیڅ ډول دسیسو او توطیو څخه نه تیریږي. دښمن غواړي په قومي، لساني او نژادي برخو کې د تفرقو اچولو له لارې مونږ ټوټې ټوټې کړي او زموږ د یووالي مخه ونیسي.
ښاغلی ابراهیمی د غونډې ته وویل چې مسلمانان باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړي او افغانان هم باید په عمل کې وښیي چې هیڅ ډول قومي او ژبني اختلافات نه مني. ښاغلی ابراهیمی مشخصونه ویل چې دا دښمنان څوک او د چا ملاتړ لزان سره لري او د کوم مقصد لپاره غواړي د افغانانو ترمنځ بیلابیلو اختلافونو ته لمن ووهي. خو دا هغه مسله ده چې له دې وړاندې د ولسمشر غنی په شمول بیلابیلو حکومتي او دولتي چارواکو ورته اشاره کړې ده. تیره میاشت په کابل کې د باقر العلوم په جماعت کې له حملې وروسته د افغانستان ملي امنیت ریاست هم ویل چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د بارنیو په مرسته حتی د مذهبونو ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې دي. خو دا دښمنان څوک دي؟ اول غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه راولي. افغان کارپو داود مایار وایي دا د سیمې د ځینو هیوادونو دسیسې دي او دوی له همدې لارې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدل غواړي.
موږ په واضح ډول ویلی شو چې د افغانستان ګاونډی یا د پاکستان هواد دغه استخبارات تل کوشش کړی چې د افغانستان د خلکو منځ کې اختلافات واچوي. هغوی چې کله مذهبي کوم مراسم وي په هغې کې یو تخیبي کار کوي تر څو دلته یو څه نیت ایجاد کړي د مذاهبو منځ کې.
که څه هم په ملي شورا او دغه شان په حکومت کې دننه د خپل منځي بې اتفاقیو اچولو په اړه اندېښنې موجودې دي چې د دوی په باور د هیواد راتلونکی ګواښي. خو شنونکی ښاغلی معیار بیا وایي چې افغانان دا وخت له فکري اړخه ښه شوي دي. هغه وایي دا مهال ډیری افغانان په یووالي او ورورولۍ عقیده لري او هڅه کوي چې یو شمېر دوکه شوي کسان هم سمې لارې ته راوبولي.
یو شمیر افغان کارپوهان له ایران سره د طالبانو نږدېوالی د دوی د مالی سرچینو د کموالي لامل بولي. دوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع تر څنګ یو شمیر نور مسایل هم د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو د کموالي لاملونه یاد کړل. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د رژیم یو لوړ رتبه ډیپلومات کارجن روسپانی ته ویلي طالبان ورځ تر بلې په مالي لحاظ کمزوري کیږي. واصل وصال په دغه موضوع کار کړی.
د طالبانو د مالی سرچینو د کمزوري کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر افغان کارپوهان له ایران سره د طالبانو نږدېوالی په څو ګروپونو د دغې ډلې ویشل کېدل او په افغانستان کې د نړیوالو موسسو کموالی د طالبانو د مالي سرچینو د کمزوري کېدو عمده لاملونه ګڼي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې ایران او سعودي عربستان خپلو کې ښې اړیکې نه لري نو سعودي عربستان د ایران سره د اړیکو په خاطر له طالبانو څخه خپل مالي ملاتړ کم کړی دی.
خونه دغه د ایران ته د دې مخه کول یا د ایران ته سره د دې ملاقات کول طبعا چې تاسو معلومه ده چې مناسبات د عربستان سعودي د ایران چندان ښه نه دي او مستندان خو بلکې د ښه نه دي. او د هیڅ وخت هم نه غواړي چې هغه څوک چې د ایران سره نږدې د هغه سره بیا سم وکړي. او زه فکر کوم چې اصلي علت یې هم دغه شی ده.
لا بل پلاوه د جنگ او سولې د مطالعاتو د مرکز سیډونکو حکمت زمي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د دوی د مالی سرچینو د کموالي بل لامل ګڼي.
منابع مالی طالبا کاهش یافتن
دی. وایي د طالبانو مالی سرچینې کمی شوي او یو لامل دا ده چې طالبان په سوډلو ویشل شوي. د طالبانو پخوانی رهبر مولا اختر محمد منصور چې کله وژل شو نو د طالبانو زیاتره پیسې او شتمنۍ مولا منصور ته نږدې کسانو سره پاتې شوې. دویم د حقانی شبکه ده چې دوی هم خپل پیسې له نور ډلو سره چې په ملا اختر منصور او ملا حبیب الله پورې اړه لري نه شریکوي، چې دغه موضوعاتو طالبان له مالی ناورین سره مخ کړي دي. افغان څېړونکي دغه شان وایي چې په افغانستان کې د موسساتو او نړیوالو پروژو ختمېدو هم د طالبانو په مالی سرچینو اغیز کړی، او د دوی په وینا یو شمېر موسساتو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د رژیم لوړ پوړي ډیپلومات رحمت الله کاکازاده ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان د هرې ورځې په تېرېدو په مالي لحاظ کمزوری کیږي. یو شمېر طالب قمندانانو هم چې نمونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي، له مالي پلوه د طالبانو کمزوري کېدل منلی دي. د غوث ملاتړ ماموریت مسؤلینو او د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې په روان کال کې درنو تلفاتو طالبان د جنگي تجهیزاتو او مالي سرچینو له کمښت سره مخ کړي دي، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر وسلوال طالبانو او د دغې ډلې پخوانیو مشرانو د طالبانو د مالي سرچینو د کموالي په تړاو راپورونه رد کړي دي. اوس پښتنه داده چې د طالبانو د مالی سرچینو کموالی به د افغانستان په امنیت او د دواړو لوریو ترمنځ د جنگ په تودو میدانونو ساغیز ولري. په ځواب کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش داسې ویل:
اگر کشورها با اینا حمایت مالی نکنند،
دوی وایي که چیرې یو شمېر هیوادونه له دوی سره مالی مرستې ونه کړي، دوی د افغان ځواکونو په وړاندې یو کوچنی حرکت هم نشي کولی. نو اوس چې دغه مرستې په دوی کمې شوې، نو زه یقیني یم چې د افغانستان راتلونکی به د سولې او امنیت په لور لاړ شي.
شکل خوب به طرف صلح او امنیت خواهد رفت.
د مخدره موادو قاچاق، لا طبیعي زیرمو څخه ناوړه استفاده، تختونه، باج اخیستل، د اوشرو زکات اخیستنه او د یو شمېر ډلو لخوا غهنه مرستې د طالبانو له کورنۍ او مالی سرچینو څخه ګڼل کیږي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که افغان حکومت د طالبانو داخلي مالی سرچینې وچې کړي، دغه ډله ویشل کیږي او له افغان حکومت سره به یو ځای شي.
هلو، رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت از دې راډیو ته غواګس چې په ټول افغانستان کې په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د کندوز ولایت د رسیدونکو وایي دوی د خپل حقوقي شخړو د حل لپاره د طالبانو لخوا جوړ شوی کمیسیونونو ته مراجعه کوي. دوی وایي په دولتي ارګانونو کې دوی د حقوقي لانجو د حل په خاطر په میاشتو میاشتو ځنډیږي. اخو د کندوز د ولایتي شورا غړي هم د خلکو خبرې تاییدوي. په دې اړه اجمل آریان ریپورت جوړ کړی، خو مخکې له دې چې دا ریپورت واوري باید یادونه وکړم چې په همدغه سې موضوعګانو باندې کولای شي له موږ سره په یاد خبرونه کې خبرې وکړي. دا چې تاسو په سیمه کې دولتي ادارې څه ډول کار کوي، آیا واقعا هم ستاسو کارونه ځنډیږي او حقوقي مسایل مو په میاشتو میاشتو هم نه فیصله کیږي؟ نو هیله ده په 0828 555 او 0999 203 540 شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایئ. غوږ به شو ریپورت.
د کندز دی ولایتي شورا وکیلان وای چې د دې ولایت د کلیوالو سیمو ډیری خلک د خپل حقوقي او نورو داوو د حل لپاره د وسلوالو مخالفانو قضایي او عدلي کمیسیونونو ته مراجعه کوي. دوی وای ډیری خلک شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د دوی حقوقي او داسې نورې ستونزې په وخت سره نه حل او فصل کیږي، نو ځکه خلک دې ته اړ کیږي چې طالبانو ته مراجعه وکړي. د کندز دی ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه.
یک سلسله مشکلات اجتماعی که بین مردم است از قبیل به طور مثال دعواهای مختلف،
یو اندازه ټولنیز ستونزې چې د خلکو ترمنځ دي، نو خلک د خپلو دعوو د حل او فصل په هدف وسلوالو طالبانو ته ورزي. په دې دلیل چې د کندز په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. ښاغلی ولی خبرداري ورکوي که چیرې حکومت په دې اړه ډیر چر لاس په کار نشي، نو ښایي صحرایي محکمو ته نور هم لاره هواره شي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی غلام ربانی ربانی هم وای چې د دې ولایت د کلو او بانډو ډیری خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسونونو ته ورځي او ډیر کم خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي. په همدې حل کې د کندز د مدني ټولنو یو تن فعال بشیر احمد هم د ولایتي شورا د غړو د خبرو په تاییدو سره وای
یو تعداد قضایی یو تعداد ستونزې چې دولتي ادارو کې ډیر سرګردانه وي وختونه پې تیریږي یو تعداد خلک وسله والو مخالفینو ته مراجعه کوي هغوی اجرا کوي یعنی دا ستونزه اوس هم شته ده چې زیاتره خلک د دې پر ځای چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي ځي په وسله والو طالبان باندې خپلې ستونزې خپلې دعوې حل کوي فیصله کوي.
د کندز د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دې ولایت ډیری سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي نو دوی د خپلو ټولنیزو ستونزو د حل لپاره د طالبانو عدلي او قضایي کمیسونونو ته ورځي ځکه په دولتي ارګانونو کې د خلکو ستونزو ته په وخت سره پاملرنه نه کیږي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم له اخیستو څخه یې ډډه وکړه په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما د خپل د تر زامنو سره په ځمکه داوا وه دلته منډې رامنډې وهلې خو دا محکمه حل نه شوه. لاړه ما د طالبانو کمیسون ته د ما د تر زوی راغوښتې او زما پر مخ یې یو ورقه ټاپه کړه ور یې کړه چې حق دې حقدار ته خپله د تر زوی ماته اقرار وکړو چې دا ځمکه یې ده ده.
بلخوا د کندز ولی اسدالله عمرخیل د دغو ادعاو په ردولو سره زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه هڅې کوي څو ډیر ژر او په وخت سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي. ښاغلی عمرخیل وایي چې تر اوسه پورې دوی داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسونونو ته مراجعه وکړي.
کیدلی سی چې د منګا هغه ورور سیم چې شورای ولایتي عضویت لري او داسې خبره کوي چې یعنی له دې ځای نه حقوقي مسایل خلک وړي طالبانو سره فیصله کوي موږ خو د دې موضوع شاهد نه یو. په یوه ولایت یا په یوه ملک کې دوه موازي حکومتونه ځای نه لري نو تر اوسه پورې موږ داسې معاملو سره مخ شوي نه یو.
د کندز د مدني ټولنو د فعالانو د خبرو پر بنسټ لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي او د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د طالبانو فعاله حضور د دې لامل شوی چې طالبان د خلکو په منځ کې نفوذ پیدا کړي او خپل تاثیر لاندې راولي. نو که حکومت دې ستونزې ته په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د دې موضوع لمن نوره هم پراخه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په کندوز کې خلک د خپل حقوقي ستونزو د حل لپاره طالبانو ته ورځي. اوریدونکو تاسو موږ غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د دولتي ادارو د کارونو په اړه باندې چایا تاسو کارونه ځنډوي کارونه مو په ځنډ مخ کیږي که څنګه له موږ سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړي. دوه اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا لنډ نظر وایئ خپل.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل ستونزه وایئ.
عبدالله پاکستان خبرې کوم. ورور پکا کې زیاتره ولسوالیو کې نه څارنوالي وجود لري او نه قضا وجود لري نو خلک مجبوره دي طالبانو ته مراجعه وکړي.
او آیا هیڅ دولتي اداره نشته هلته که څنګه؟
نه، په ولسوالیو کې زیاتره ولسوالیو کې نه قاضیان شته او نه څارنوالان شته.
ډیره مننه. له پکتیکا مو اوریدل چې هلته په ډیرو ولسوالیو کې د دوی په خبره څارنوالۍ او محکمې نشته. ور به شو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر ووایئ لنډه توګه باندې.
السلام علیکم. خوشحاله
وایاست. مننه، مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ لنډه توګه باندې.
ژوندی وسیع علی محمد یسانیم د کندهار د لرغون میوند زحمت تر کومه رښتام دا خبره تر ډیره هده په واقعیت ولاړه ده. دلته موږ په سیمو کې هم همدغسې یعنی دولتي ادارو کې فراخ فساد په دې لامل شوی دی چې خلک د وسله والو طالبانو محکمو ته ورشي او په هغو باندې خپل مشکلات او خپل ستونزې حل کړي. په دې خبره کې هېڅ شک او شک په دغه نشته چې طالبانو محکمې او طالبانو عدالت شفاف او صفاري.
بله، مننه کوم. و امریدل چې اوریدونکي په ولایتونو کې د دولتي ادارو د کمکاري په اړه باندې شکایتونه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د رضوان مراد لخوا جوړ شوی غوږ بشورته.
د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو یو قومندان د سوات یو دکاندار عبدالرحیم ته زنګ وواهه او ورڅخه د پیسو غوښتنه وکړه. دغه طالب قومندان عبدالرحیم تویل چې دا پیسې د دوه نورو دکاندارانو د ساتلو او له هغوی څخه د طالبانو د ملاتړ لپاره غواړي. کچا هم عبدالرحیم د طالب قومندان ملا اختر دا غوښتنه ونه منله، خو د سواد له دې دکاندار څخه د طالبانو د غوښتنې یو ځل بیا په سواد دره کې د طالبانو د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې پورته کړې. طالبانو په 2009 کال کې پر سواد درې دوه کاله سخت دریځ واک وچلو او په 2009 کال کې د پاکستان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې طالبان له سواد څخه وتلو ته اړ شول. خو ځایي خلک وایي طالبان اوس هم د سواد شاوخوا سیمو کې فعال دي. پاکستان دا مهال په سواد دره کې شاوخوا 4000 سرتیری لري او په دې وروستیو میاشتو کې دغلته د دایمي اډو پر جوړولو هم پیل کړی دی. کچا هم طالبانو په سواد کې د خپل فعالیت پر څنډه دی ویلی او نه هم سیمیزو مقاماتو په دې باب کومه تبصره کړې ده، خو ځایي خلک وایي د روان میلادي کال پیل راهیسې په وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی او له خلکو د پیسو غوښتنې دوی ناهیلي کړې دي. رویټرز خبری اژانس وایي د پاکستان پوځ د سواد د خلکو د ملاتړ او زړونو د ترلاسه کولو په هدف هڅه کوي چې په سواد کې ملکی ادارې جوړې او فعال کړي. تحریک طالبان پاکستان هم په سواد دره کې لماتې وروسته په دې هڅه کې دی چې د دې درې اوسیدونکو له ایدیالوژیک پلوه ځان ته راجلب کړي. په 2009 میلادي کال کې د پاکستان پوځ وتوانه چې سواد په بشپړ توګه د تحریک طالبان پاکستان له فعالیت څخه پاکړي. د پوځ د مځکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال له سواد پر شا شول او د چارواکو په وینا له پولې اغاړه د افغانستان په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شول.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان حکومت وایي د حزب اسلامي په مشرتابه د بندیزونو د لری کېدو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته رسمي غوښتنلیک استولې. د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې په 15 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین ترسره کول ستونزمن دي. لا فساد سره د مبارزې عالی ادارې رئیس په افغانستان کې تیروتنو ته نه رسیدنه په هیواد کې د اداري فساد د زیاتوالي مهم علت بولي. په شمالي وزیرستان کې یو کلیوالي ښوونځي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه یوه ماشومه وژل شوې او درې نور ماشومان ټپیان دي. پاکستان کې تیره اونۍ له یوې هوایي پیښې وروسته چې 30 کسان پکې ووژل شول د دې هیواد د ملکي هوایي چلند ادارې د لسو الوتکو الوتنې ځنډولې. ترکی پولیس وایي د هغه چاپو په ترڅ کې 133 کسان نیولي چې هدف یې د کورت پلوي خلکو د ډیموکرات ګوند چارواکي دي. او چین وایي دوی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونو په اړه جدي اندېښنه لري چې ترې څرګندېږي. نوموړی له تایوان سره د امریکا پر اړیکو له سره غور کوي.
اوس به د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږ شو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د رواني ونې د چهارشنبه په ورځ د متحده عرب اماراتو له ټیم سره د خپلې لومړنۍ شلوریزه سیالۍ لپاره میدان ته ووزي. په دغه سیالۍ کې به لوبډل مشر ازغارستان اکزای، محمد شهزاد، عثمان غنی، ګلبدین نایب، محمد نبی، سمیع الله شینواره، نجیب الله زدران، نجیب الله ترکه، حضرت الله زازای، راشد خان، کریم جنت، آفتاب علم، فرید ملک او حمزه هوتک ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د ډسمبر په 14 پیل او د ډسمبر په 13 به پای ته ورسیږي. د دغو سیالیو لومړنۍ لوبه به د ډسمبر په 14، دویمه په 16 او دریمه به یې په 13 ترسره شي. د باسکټبال 28 پړاو سیالۍ نن د 9 ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن د غرمې مخکې په 10 بجو پیل شوې. نوموړی وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، هلمند، سمنګان، بامیان، غزنی او ننګرهار ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عزیزی وویل چې دغه سیالۍ چې 2 ورځې به دوام وکړي، د باسکټبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. او د هسپانیې د بارسلونا ټیم مسؤلین د یوروګوای ټیم د لوبغاړي لویس سوارز در تړون د بیا تازه کولو په خبرو بوخت دي. 9 کلن سوارز له بارسلونا ټیم سره د خپل تړون د غځولو په حال کې دی.
دې ته په کتو چې څمو د وړاندې نیمار له بارسلونا ټیم سره تر 2022 کال پورې خپل تړون لاسلیک کړ. ویل کېږي چې د بارسلونا بریدګر مسلس چې په ام اس این یعنی میسی، سوارز او نیمار شهرت لري، په دغه ټیم کې د څو کلونو لپاره پاتې شي. د بارسلونا رئیس جوزوپ ماریا رسنیو ته ویلي چې د تړون کار تمام شوی دی او غواړي چې د اوږدې مودې لپاره لوی سوارز په بارسلونا کې پاتې شي. او په خبره یې چې سوارز د دوی لپاره مهم لوبغاړی دی. لملتیا مو مننه.
ورزو وروستی راپورت د خیبر پختونخوا د لرغون آثارو اداره وی د خیبر په جمرود کې د 1000 کال پخوانی آثار موندلي. د دې ادارې مشر عبدالسمد تیر ورځ د ازادي راډیو اروپا د مشال څنګه راډیو ته ویل د آثار د غار وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي او یوازې په جمرود کې 110 دغه آثار موندلي دي. خو د دې سیمه انتظامی اداره وی په لوړ یو باړه کې هم د لرغون آثارو سروې پیلوي. فرهاد شینواری په دې اړه تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی دا او هلته خواوشا 1000 کاله پخوانی آثار را پیدا کړی دي. په دې حقله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو توایي
صرف جمرود علاقہ کے دن تقریبا 110 آرکیولوجیکل سائٹس ملاو شو کی ټول کے زور منت سائٹس ملاوی گا انسان چکل غار کی اسی دو دیر زرا کال زاڑ آثار منت ملاو شی پر کار اس کے نو مون امید لرو کال تک پراپر من کو دایو کو یا پورا دی خیبر ایجنسی سروے کو نور سائٹس منت ملاو شی آرکیولوجیکل نظر سے ک ډیر زیات غټه کامیابی دا چکل من شروع کړي نو تقریبا اته نه ملکونو نه منت رابطه شی وی دو او ډیر زیات انتظار کی سی دل تک و منت سم ملاوی کی آثار ملاوی کی بوت مت آثار ډېر زیات دي. د انګریز دور دی د سکانو پیریډ آثار دی پکې د انسان چې کله په غار کې اوسې دوه هغه ټیم آثار دی پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار موندل یو لویه کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېر غټه کامیابی ده، یو ډېر غټه خوشخبری ده او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس او د دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لړنې کوتل تحصیل پاتې دي، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کو مونږ پکې دي ته خپل چدل تشتا خو دا د زموار خلک چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ دې کدي چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن مونږ پکې خپل کوشش هم کو د دې د حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګری او امنیت خرابې وضع لامل چانه شو کولای چې قبیلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبیلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکریټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړ کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبیلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي.
تاسو له ازادي رادیو نه اوریدل چې په خیبر دره کې د جمرود په سیمه کې د 1000 کال پخوانی لرغونی آثار موندل شوی او لا هم په څېړنې روان دي. پام دې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته د دې ورسره دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف لټه کې خبرونه مه هیروي.
حقیقت
څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ژمي پراتګ او هوا سړېدو سره په یخو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمي نه په استفادې سره د وسلوالو د ځپلو ګواښ کوي. ملخوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروستی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ ژمنی عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایی ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر به یې ځواب کړي. تاسو ترکلی وي ستړي مشي جنرال صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه حکومت وار په وار وایي چې د ژمي په رارسېده سره به د دغه موسم نه په پوره استفادې سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخنی زیاته شي سړی سیمې دي هلته به اضافي تر څو د اوړي په راتګ یا د بهار په راتګ سره د هغوی فعالیتونه کمزوري کړي. ستاسې دغه لومړني اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بلې ګورئ، موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع یا د وسلوال پوز ټول فعالیتونه ورزو څو نه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځنی کانفرنس درلودو چې پای کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنۍ چارو وزارت، محلي ارګانونو ټولو ګډون کړی و. پای کې ټول مسایل بررسی شو، هغه مسایل چې په اوړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلودو هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفاق دو دپاره څو برخې دي. یو عملیات شفاق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې موږ کمزوري وي په اوړي کې او په پسرلي کې د هغې د غښتلتیا لپاره، د هغې د تکمیل لپاره موږ باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې موږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو، موږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوي دي چې انشاءالله په ژمي کې په دې باندې موږ کار کوو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوری دی یا د دښمن په لاس کې دي هغه د عملیات شفق برخه به وي او په نورو برخو کې به موږ ټول اردو په ژمي کې اکمال کړو، خون او روزنه به قوي کړو او هغه مشکلات چې موږ په اوړي او پسرلي کې درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمي کې دغه وظایف موږ اجرا کړو د پسرلي لپاره، چې په پسرلي کې موږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې موږ وکولی شو دښمن.
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسو ځان قوي کوئ او که نه په دغه برخه کې جګړه کوئ تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تا ته ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفاق دی. په عملیات شفاق کې موږ صحاوي قلي اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن موږ 13 کوماندو عملیات لرو. یا د دې تر څنګ موږ هوایي قواوې د دې په ځای تر څنګ چې موږ صحاوي قلي اردوګان یو کوماندو حمایه کوي، د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن موږ 11 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړي دي. یا د دې تر څنګ موږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه موږ درې د شپې عملیات اجرا کړي دي. نو دا عملیات شفاق دي، د پلان د شفاق یوه برخه عملیات شفاق دي او هغه عملیات شفاق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی، چیرته چې امنیت کمزوری دی، چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی، هغه موږ په ژمي کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو، له منځه ویسو، امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې په سرلي کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه، په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلی او څنګه؟
ګوره، موږ شپنی عملیات خو موږ دوامدار اجرا کړی دي او لروي. موږ په دې شپنی عملیاتو په نتیجه کې 45 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان واغه آزاد کړل. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ باندې په لسګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
لمن معمول نیو کم بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمیر عام وګړي پکې زر
د شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم پیخه رامنځته شوې وه، مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطعا شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې څلور کسان وژل شو.
ګوره، زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثرترین عملیات دي په دی وردو او په هغه کې ډېر کوښښ شوی دی چې دې مسلې ته توجه وکړي، چې مګر جګړه ده، بده جګړه ده، په موږ تحمل شوې جګړه ده.
جنرال صاحب، معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجود دی چې په یوې سیمې کې عملیات وشي، هغه سیمه تصفیه شي، خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمې بیرته دغه وسلوال راځي او مالته فعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې هغوی د اردو سره مرسته کړي، لامل څه دی؟ آیا هماهنګي نه ده موجوده د نورو ارګانونو سره؟ څنګه
اساسي خبره ده؟ د ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوه شي، کچېرې جبهوي جګړه وي ده چې هغه خواته دښمن دې خواته مونږ یو. بیا دا غستاسو خبره دا بیخي صد کولو چې مونږ دې دښمن نه کوم ځای نیولی وی، دښمن شاته تلو او سیمه مونږ نیوله، هغه به زمونږ سیمه وی. دا ګوره چریکي جګړه ده، ګوریلایي جګړه ده، دا مشکل ترینه جګړه په شکلونو د جګړو کې.
اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي، خو حکومت نشي چې عملیات
نه قطعا زه دا تاسو نه منم. ګوره تاسو وګورئ چې په دې جګړه کې دا په کلو په بانډو په خارونو کې جګړه ده. ستا دو مخالف چې دی که بهرنی هم دی، په کمیس پرتوګ په څپلیو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالي چې مونږ اغوندو هغه هغوی استفاده کوي، ترنه څادرې په اوږه دی راځي، ستا په ژبه منې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډېره مشکله جګړه ده، جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس منې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي، مثلا ملي پولیس فعال شي، امنیتي ملي فعال شي، اردو خپل وظایف اجرا کړي، او سیمه ایز ارګانونه مثلا ملکی ارګانونه هغه چې خدمات عرضه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسلوال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی، که د هندوستان او د پاکستان اردو راولي او د روسي اردو سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي. چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو، هلته فوراً باید ولسوالو، قومندانو، مثلا څارنوالو، قاضي او دا او دا مکتمه خونځي دا ټول باید فعال شي او خدمات خلکو ته ورسیږي. مګر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي، موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله، د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته ډیر زیات کار کوي، په دغه ورخه کې دغوی تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟
ولې تبلیغات دغوی خاطر زه تاسو ته وایم د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې
او دا خو په کابل کې کم دی، البته کوم سوال ته لاک شول ته خی ډیر
زیات د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی هغوی موږ باندې قوي وو، مګر دا دوه درې کاله کېږي دښمن تبلیغات زموږ نه ډېر شاته دي.
معمولا کله چې سقوط رامنځته کېږي او تر ډېره پورې نیوکه هم دی چې یا کوچني عملیاتونه چې ناکامیږي وایي چې تجهیزات ونه رسېدل یا په وخت باندې اکمال نه شو، دغه مسله تاسو تر څومره
دوه سوال پوس ګوره تاسو وګوره یوه ورځ تاسو راشئ وزارت دفاع ته زه تاسو ته وښایم. هر اونۍ موږ درې څلور لوی قطارونه چې 250 موټر دي دا زموږ قلی اردوګانو ته روان دي اکمالات،
مګر د سیمې ته چلته باید د تیاری لپاره اکمالات
د دې تر څنګ موږ ترانسپورت هوایی ترانسپورت موږ ټوله ورځ مصروف دي په دې باندې چې اکمالات وکړي. خو د جګړې آباد ډېر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده، کوهستاني مملکت دی، زموږ غرنی هیواد دی، په دې کې مشکلات ډېر زیات دي. زموږ هوایی قواوې تر دې اندازه باندې تکمیل شوی نه دی، تجهیز شوی نه دی چې موږ هر پوستې ته هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته زموږ یو هلیکوپتر دوه هلیکوپتر موظف شي دوامدار. مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کېږي، د هغې تر څنګ یو بله پیښه رامنځته کېږي چې هغه د دې نه ضرور وي، موږ هلته مصروفیږو. زه تاسو ته ویلی شم مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواو کې په دې باندې موږ دومره کار کړی دی، افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي، موږ حشر رسولي، البسم رسولي، د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی، شهید او زخمي تخلیه شوی دی. زه درته وایم چې مشکلات د جګړې آباد زیات دي. ما نن تاسو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې موږ 18 ماریبوي عملیات لرو، د دې څخه علاوه موږ 14 د کومندو عملیات لرو، 3 شپنی عملیات لرو، 18 هوایي ضربې لرو. د دې آباد وګوره، دا آباد تر ډېره حد ډېر لوړ دي. نو په دې کې که کوم اشتباه رامنځته کېږي، کوم نواقص رامنځته کېږي، دا په دې معنی نه ده چې خدای ناخواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نوي غوښتي چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي. نو خو جګړه ده، کله کله مشکلات پکې رامنځته کېږي، خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډېر جدي کار روان دی.
هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډېرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي، فعالیت کوي، مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه ترلاسه شول چې یو شمېر چورلکو سقوط وکړ، دغه څو ورځې وړاندې موږ شاهدان یو. لامل یې په څه کې ګڼي؟ ډېر زیات سقوط نه رامنځته
کېږي. زه خو په دې سره موافق نه یم چې باید هلیکوپتر قطعا سقوط ونه کړي، زموږ الوتکه باید قطعا سقوط ونه کړي. مګر تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې د ملکي هوایي چلاند یوه د برازیل الوتکه ولې د 80 نفره د فوټبال ټول ټیم یې پکې مړ شو،
هلته ډېر کم استثنا
د ملکي هوایي چلاند الوتکه وه چې باید قطعاً سقوط ونه کړي. الوتکه چې په هوا باندې الوزي د ژوندۍ ماشین دی. زه موافق نه یم چې سقوط وکړي. زموږ قومان سید قلوردو پکې شهید شو، زما هم صنفي و، زما د یو ټولګي کې د یو صنف ملګری مې و، دی ورور نام راته زیاتو. مګر مسله دا ده چې جګړه د زمونږ هلیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې یو سات پرواز وکړي، پنځه ساعته پرواز کوي، شپږ ساعته پرواز کوي، د شپې پروازونه کوي. زمونږ هوایي قواوې ما تاسو ته مخکې عرض وکړي چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زمونږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو. خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې، اصلا توجه ورته نه کېده، اصلا پلان نه و چې زمونږ هوایي قواوې جوړې شي. په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زمونږ هوایي قواوې هم هلیکوپتر لرو، هم ترانسپورتي الوتکې لرو، هم بالی ثابت الوتکې لرو، هم د کشف الوتکې لرو. که انوای ماته ووایي زه درته ټولې وایم، یعنی دا د تصور نه لوړه ده چې مونږ پکې کار کړی، مګر دا کافي نه دی، بسنه نه کوي. د دې لپاره چې مونږ دغه ټول مشکلات حل کړي وي، زمونږ هوایي قواوې باید کاملا په پښو باندې ودرېږي. د دې په ځای چې مونږ دوه درې نوالو هلیکوپتر لرو، مونږ باید منظمې لواوې د هلیکوپتر ولرو، منظم ورکشاپونه ولرو، منظم فابریکې ولرو د ترمیم. چې هلیکوپتر چې یو ساعت پرواز وکړي، تاسو پوهیږئ چې هغه هلیکوپتر باید حتماً په ورکشاپ کې ودرېږي، یو وارې باید ټول وکتل شي. بیا یو هلیکوپتر چې څومره پرواز وکړي، متوسط باید د دې معاینه وشي، وکتل شي چې دا نواقص او څومره پروازونه چې وکړي، څو ساعته پرواز، باید دا اساسي ترمیم وشي. مګر موږ یو هلیکوپتر چې کله اواریس پیدا کوي جدي، موږ هغه هلیکوپتر لیږو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیږو، هلته ترمیمي بیرته راوړي. ګوره داسې مشکلات هم موږ ورسره لرو، د دې تر څنګ داسې مشکلات هم شته. مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان، هوایي قواوې دي زموږ پیلوټان قهرمانان دي، شهیدان شو، ټپیان شوي دي، د خپل سر په بیه خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت هم.
ډیر مننه کورو ده.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دیونه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند ښاغلي جنرال دولت وزیر سره مرته برابر کړو، تر بیا خې چاري.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې ونې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د شریف الله په نامه د یو متقاعد افسر ستونزې راخستې ده. د یوې دروان کال په څور میاشت کې تقاعد کړي، اسناد تکمیل دي، خو تر اوسه د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. دا به هم واوري چې د اړوندو ادارو مسؤلین د دې ستونزې په اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
تاسې څوک او د کوم ځینم تلیفون کړي؟
متقاعد تورن شریف لای ما د قرغې نمې ټلیفون کړی ده.
ستا ستونزه څه ده؟
زما ستونزه دا ده صاحب چې ما په اول د ثور د روان کال تقاعد کړی ده، او یو تعداد نور متقاعدین دي په خوای تقاعد کړی ده. تر اوسه موږ ته خپل حقوق د تقاعد نه دي راکول شوي. هر ورځ موږ راته د تقاعد ته ځو، هغوی موږ ته بانی کوي چې تخصیص نشته. بالاخره داسې راته وویل شو چې دا چا چې په روان کال کې تقاعد کړی، دوی دې بېخي مراجعه نه کوي، دوی دې بیا کال ته انتظار وباسي. اوس موږ دومره بودیجه نه لرو.
دغه فورمې دې اخیستي؟ د اسناد دې تکمیل کړي؟
ما صاحب مکمل هر څه مې خلاص کړي دي صاحب. ما ته د میوند بانک کارتونه مکمل هر څه را کړي دي، حقوق مې ترتیب شوي دي. صرف اوس دې بهانه کې چې تخصیص نشته، بودیجه نشته صاحب. دا سپینګر خواران چې منصبان مامورین ملکیو نظامي چارې او صاحب څلوېښت کاله او پنځه څلوېښت کاله خدمت کړی دی.
دا خبره درته بانک کوي که ریاست تقاعد کوي؟
موږ خو ریاست تقاعد ته مراجعه کوو. بالاخره رئیس خزانه تقاعد موږ ته دا ویل چې موږ تخصیص نه لرو. کله ویل چې 300 میلیونه افغانۍ تخصیص را کړی، هغه په وجود یو 2000 نفر ته موږ رسوي شو. دا نور انتظار وباسي.
تاسو ته یو کارت چې درکوي، بیا بانک ته ځئ، دا غیزه نه اخلي.
کارتونه د بانکونو خو چې را کړی دي، د متقاعدینو دوه بانک دي. متقاعدین ټول دو بانکونو ته مراجعه کوي، حقوق هم ټول تدبیر شوي دي، تیر مراحل شوي دي. اوس دې موږ دا باندې کې تاسو دایره ته ویل چې دا روان کاږي چې څه تقاوت کړی دی، دوی دې موږ ته مراجعه نه کوي، دوی دې کال ته انتظار وباسي.
تاسو به څو کسان استئ؟
روزمره چې موږ وجود په وجود یو در 1200 نفر یو. اول چې بیا خلک ویل لستونه چې موږ ته راکړي تقریبا دا لستونه چې موږ ګورو په وجود دو ګره کاغذ دومره لستونه پاتې دي چې دوی خلکو موقوف لانه کې زړه شي پر روان کار دي.
دغه 3000 کسان چې تا ویل دا د کومو برخو دي، د کومو وزارتونو، د کومو ارګانونو
دي؟ دا ټول وزارتونه په دې 3000 متقاعدینو کې شامل دي.
خو ورور داسې څوک خو به نه وي چې تا سره یو ځای تقاعد کړي هغه اخلي او ته نه اخلي؟
نه نه، ټول څوک دا روان کار کې چې تقاعد کړي دوی ته ټول ته دا جواب وي چې تاسو څنګه مراجعه کوي، او دا پروسه کار چې تقاعد کړي دي یا دو کال درې کال مخ دی هغه حقوق هم څه کال په خطر کې دي. اوس دوی لاره د حل نه لري په زبانې کې.
پوه شم، ستا په خبره پوه شم.
متقاعدین ټول صاحب یو کال او بل کال د 2 میاشتو معاش جمع کوي، یو ځای ورکول کېږي. اوس ما په اول سور تقاعد کړی دی، اخر د قوته پرې زما 2 میاشتو معاش راته محاسبه کړی دی، 6000 روپۍ د میاشت نه 1000 روپۍ شو دي. تر اوسه نه ما اخیستې او نه نور متقاعدون تر اوسه پر روان کال کې اخیستې دي.
چا چې تقاعد وکړو د کال د سر نه ورته معاش ورکوي او کنه پریدي چې کال پوره شي بیا معاش ورکوي؟
هغه میاشت چې سړی تقاعد شي تر مالي کال کې ختمیږي. اوس مثال مالي کال د قوس په اخره کې ختمیږي، نو ما په اول د سور تقاعد کړی، اول د سور نه تر اخر د قوسه پورې دا جواتو میاشتو ماش ماته یو ځای محاسبه کېږي، بیا یې راته د قوس په اخره کې چې دا اخر کال اجرا کوي راته کال ته صاحب بیا د جدې نه شروع تر بلې جدې پورې دغه بیا د 12 میاشتو په دغه رقم بیا یاریږي دوی یاري صاحب.
یو خبره بله
بله صاحب،
ستاسو دا ماش چې ځنډېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړی؟
مشکل خو دا سر چې دغه شپږ میاشتې وشوې چې زموږ کارونه خلاص شوي دي، ټول اثار هم تیرې مراحل شوي دي، لاړلو ریاست تقاعد ته، خو نن او سبا دغه په حضور د 4000 نفرو کې صاحب دا بانه ورته کوي چې تقسیم نشته صاحب. داسې یو حالت روان دی چې صاحب جمع دغه هوا یخه ده، دا خلک او دا تکلیفونه چې ګورو نو اته نږدې وي چې دروازې ماتې کړي پر اساس تقاعد.
ستا ستونزه به شریکه کړو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مربوطې ادارې سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د شریف الله ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستيال محترم لالودین آریوبی سره شریک کړه. جناب آریوبی صاحب، مونږ ته یو روټ ټلیفون کړي چې د 100 په میاشت کې تقاعد شوم، ټول اسناد مې تکمیل کړي خو تر اوسه مې تقاعد نه دی اخیسته. ستاسو نظر غواړم چې دا پروسیجر څنګه دی، د ستونزه څنګه پیدا شوه؟
لکه څنګه تاسو وویل چې د ورور تقاعد اسنادونه په ستور کې پروسس ته راغلي دي، نو طبیعي ده کوم اسناد چې په د کال په جریان کې راځي هغه یو سلسله مراحل لري. هغه چې کله مراحل شي نوې مرحلې ته ورسیږي، نو هغه د راتلونکي کال لپاره په بدلګي پلان کې نیول کېږي. د ده ورور هم د تقاعد مسله په 15 نوي کال کې ده، یعنی د 100 په میاشت کې پروسس شوی ده. نو د کمنی پړاون نه وروسته هغه کنیایی شوي وي، هغه د شپږ نوي د بودجهي پلان کې حتمن شاملېږي، او د شروع د کال کې به انشاءالله دا سړی له خپلو حقوقو نه برخمن شي.
ریبي صاحب، دا سړی و چې ټول اسناد یې تکمیل شوي، حتی د بانک کارت یې اخیستی، خو کله چې مراجعه کوي ورته وایي چې پیسې نشته یا څنګه؟ دا ستونزه څنګه ده؟
کارت یې په جریان د کال کې تقاعد کېږي، نو طبیعي ده چې د ده لپاره هغه بودجوي مسایل په دې کال کې په پلان کې نه وي، هغه راتلونکي کال ته په پلان کې نیول کېږي. ولې موږ بیا هم کوشش کوو چې دې لپاره چې بعضې خلک زحمت نه شي، یا مثلا د دوی دوره ډېره طولاني نه شي، ځکه دوی خو داسې مستحق خلک دي چې ډېر خدمت یې کړی دی او خپل عمر یې د دې نظام د بقا لپاره ورکړی دی، نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې دا خلک مخکې خلاص کړو. خو په بعضې مواردو کې موږ له بودجوي مسایلو سره مخ کېږو، بودجه په مثلا یعنی متحدین زیات دي، یا بودجه په هغه شکل چې باید ټول په یو وخت کې پروسس شي نه ورکول کېږي. په وزارت مالیه هم خپل محدودیتونه، خپل مجبوریتونه لري، سره د دې چې ډېر همکاري کوي او په متحدینو پرسې کې ډېر همکاري کړې ده. ولې بیا هم بودجوي مسایل شته، خو موږ امیدوار یو چې دا مسایل به د راتلونکي کال په اولې روبې کې چې تقریبا یو 15 ورځې وروسته به شروع کېږي حل شي.
دی ورور دا ویل چې ژمی پر رسیدو دی او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو، دې څه کې څه تدابیر نشته؟
هغه حقوق چې دوی دي او هغه باید ورته ورسیږي په ښه شکل په خپل وخت ورته ورسیږي. د کار ټولنیز چار وزارت په دې ارته کې مکلفیت لري چې دا باید په وخت سره په ښه شکل ورته ورسوي، او انشاءالله د جدې میاشتې په شروع کې به موږ دغه مسایل په ښه شکل مخته یوسو، او هغه خلک چې د 15 کال په جریان کې پاتې شوي دي هغوی ته به اولیت ورکړو، او د دې کار به انشاءالله ډېر پلوسی.
یعنی دا انتظار وباسي د جدې میاشتې پورې؟
خو دغه مالی کال څو ورځې پاتې دي، اوس مالی کال په ختمېدو دی. د جدې په اول تاریخ نوی مالی کال شروع کېږي او نوي مالی حسابونه شروع کېږي. کله چې نوی مالی کال شروع شو حسابونه نوي شو، انشاءالله دا به په هغه اولنیو کسانو کې وي چې خپل حقوق ترلاسه کړي.
د انصاف پلټه کې
داوه د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د دې اونۍ ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو لوونه تر وو.